آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د امنیت شورا سبا د افغانستان د وضعیت په هکله د یونما راپورټ اوري او بحث ورباندې کوي. د ایران خارجه وزیر دولتي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د امریکا تورونه به تعقیب کړي چې وایي ایران په یمن کې یاغیانو ته وسلې ورکوي. او امریکا او کاناډا د جنوري په 14مه په کاناډا کې د 14 هیوادونو عالی غونډه جوړوي چې د شمالي کوریا د اتمي خطر په مقابل کې خپل اتحاد وښيي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د چهارشنبه ورځ د قوس میاشتې 9 د نومبر د میاشتې 13 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جګړو له لاسه د ویجاړ شو کورونو خلک مرسته غواړي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي.
د افغانستان او پاکستان یو شمېر ځوانانو له خپلو حکومتونو نه غواړي چې ګډ کار ته مخه کړي.
نن ځوانان دا خبره کوي، موږ په قراري په خوا ولاړه شو، موږ دا جنګو، موږ د فساد، موږ بېزاره یو.
او په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس په مسلې جوړیدونکو غونډې په اړه هم راپور لرو. درنو اوریدونکو راپورونه وروسته اورئ. وزرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا د افغانستان د وضعیت په هکله د دغه سازمان رپورټ واوري او بحث ورباندې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې په دې غونډه کې چې سبا جوړیږي د افغانستان د وضعیت په هکله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په تازه رپورټ باندې بحث کیږي. دغه راپورټ د افغانستان د سیاسي وضعیت، امنیت، سولې، اقتصادي وضعیت، سیمه ایز همکاري، بشري حقوق، د کابل د پروسې په تطبیق، د مخدره موادو سره د مبارزې، بشري مرستې، د مهاجرو او په ملک کې د بې ځایه شوو کورنیو په باره کې برابر شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند په ارګ اعتراضونه کړي دي. د ښاغلي نور د ګوښه کولو د ناوړه عواقبو په هکله جمهوري ریاست ته خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې ارګ د تفاهم او د مسلې د معقول حل په ځای د عقدو ډکه لاره نیولې ده او جمعیت اسلامي دا ډول سیاست نشي منلی او د هغې د ناوړه عواقبو مسؤلیت جمهوري ریاست لري. د 208 ظفر قولی اردو چارواکي وایي د هرات د ولایت د پاره د طالبانو د خواد نومول شوی والی مرستیال او په دغه ولایت کې د هغوی یو لوړ رتبه قماندان ملا صمد پرون د افغانستان د هوایی قوې په بمباری کې سخت ټپي شوی دی. پاکستان وایي د هند د بحري قواو د هغه پخوانی عسکر کورنۍ ته چې په پاکستان کې بندي دي اجازه ورکړې ده چې په زندان کې د خپل زوی سره وګوري. د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولی.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وی د کولبوشان جادف مور او میرمنې ته ویزی ورکړ شوې دي او د همدې میاشتې په 15مه نیټې به د هغه سره وګوري. د هند بونو په دې پخوانی عسکر د جاسوسۍ او رنګکارۍ تورونه دي او نظامی محکمې هغه د مرګ په سزا محکوم کړی. د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د جادف کورنۍ به د هغه سره په اسلام آباد کې وګوري. د کولبشان جادف میرمن چې تر وسې نوم په عامه توګه نه دی څرګند شوی د خپل خاوند د خوشی کېدو غوښتنه کوي. پاکستانی چارواکو هم تر وسه د هغه د سرنوشت په هکله ورسته پریکړه نه ده کړې. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن دولتي مطبوعاتو ته ویل چې ایران به د امریکا بی بنیاد تورونه تعقیب کړي چې وایي ایران په یمن کې یاغیانو ته وسلې ورکړي دي چې په سعودي عربستان حمله وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری آژانس د جواد ظریف له قوله ویلي دي چې امریکا دغه د امریکا دغه تورونه پارون کړي او امریکا هڅه کوي چې په دغه سي تورونو په بیګونا یمنیانو باندې د بمباری سره خپل ملاتړ باندې پرده واچوي. ایران د حوثی یاغیانو ملاتړ کوي. حوثی یاغیان دا خبر ردوي چې وسلې ورته ورکړي دي. امریکا او کاناډا په پراتلون کې میاشتې کې په کاناډا کې په ګډه د 1400 هیوادونو د عالی غونډې بندوبستو کې چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د خطر د زیاتېدو په مقابل کې خپل اتحاد څرګند کړي. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن او د کاناډا خارجه وزیر د کاناډا په پایتخت اوتاوا کې د خبرو نه وروسته د دې عالی غونډې د اهمیت په باره کې چې د جنوري په 14مه جوړیږي خبرې کړي دي.
To send North Korea a unified message from the international community that we will not accept you as a nuclear
شمالي کوریا ته د نړیوال ټولنې نه غټ پیغام داده چې د یو اټومي دولت او د اټومي وسلو درلودونکو دولت په حساب ونه منل شي. منګ ټول یو پالیسی او یو هدف لرو او غدا ده چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اټومي شي. شمالي کوریا د تیرې میاشتې په اخر کې د نوي بینالمللي بالستیک توغندي په ازمویلو چې کېده شي د امریکا ځینو ختیځو ایالتونو ته ورسیږي په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د بیت المقدس په حق له ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړېدو انتقاد کړی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له لوري په رسمي توګه بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه د پیژندلو په حق له د پنځشنبې په ورځ ملګري ملتونه بې ساري عاجله غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه عمومي عاجله غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنې جوړیږي. د امریکا د سنا مجلس د مالیاتي سیستم اصلاحي طرحه ته مثبت رای ورکړی ده. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د کانګرس جمهور غوښتونکو غړي او ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي دا داسې بدلون دی چې امریکا به بیرته خپل قوت ته ورسوي. په وړه کچه تجارتي او کاروباري کمپنۍ د مالیې د کمښت له امله به ګټه وکړي. دلته په امریکا کې به د اقتصادي انکشاف ته هڅولو او پرمختګ سبب سي. لبلې خوا د مالیې د پالیسیو یو مرکز چې ګوندي نه دی وایي چې منځنۍ طبقه داسې فکر کوي چې د دوی مالیه به زیاته سي. د کانګرس دیموکراتان هم په همدې نظر دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په هسپانیا کې سبا ته انتخابات کیږي. هلته د سمو دی را په دې خوا د کتالونیا د خپلواکۍ پلویان او مخالفین کوشش کوي چې د خپل نظر په طرفداري د خلکو رایه وګټي. د دې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه هغه وخت وشوه چې د هسپانیې مرکزی حکومت د خپلواکۍ په خاطر د کتالونیا د خلکو د ریفرندم نتایج ونه منل. په ریفرندم کې ډیرو خلکو د خپلواکۍ په خاطر مثبت رای ورکړې وه. ریفرندم څرګندوي چې د کتالونیا اکثریت خلک د خپل راتلونکي د ټاکلو حق غواړي، خو له اسپانیې څخه د جلا کېدو په باب سره ویشل شوي دي. د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازي یانګي لی ویلي دي چې حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي او وضعیت ارزیابي کړي. میرمن لی نن په داسې حال کې دا خبره وکړه چې د راخین د ایالت په شمال لویدیځ کې په یو قبر کې لس مړي پیدا شوي دي. دغه قبر د انډین په کلي کې کشف شوی دی. پوز ویلي دي چې د دې مسلې تحقیق به وکړي. او د چین او روسیې نه شل ځوانانو او شل نجونو د دواړو هیوادونو سرحد ته نږدې په یوه سیمه کې د یخ او واورو په سر د خپل واده مراسم ترسره کړل. د ګڼو هیوادونو سیلانیانو د خوښۍ د دې مراسمو ننداره وکړه. له واده نه وروسته سیلانیانو د یخ په سر د بیلابیلو لوبو نه هم خوند واخیست. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبرای د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه ده. د افغانستان او پاکستان یو شمیر ځوانان له خپل حکومتونو نه غواړي چې د تقابل پر ځای ګډ کار ته مخه کړي. پام دې کړل تر رپورټ لرو لک ورسته یاوري. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د روان لمریز کال په نهه میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو له 300 نه زیات لوی او واړه قمندانان وژلي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان مریض کال له حمل میاشت څخه تر دې مهاله افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد شاوخوا 2000 مکانی عملیات او هوایی بریدونه ترسره کړي چې پکې د طالبانو او داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری چې د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د نهو میاشتنۍ لاسترولنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، د دغه عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو او داعش ډلو د 301 سلويخت لویو او کوچنیو قومندانانو په ګډون د دولت زرګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ښاغلی وزیری د دولت د وژل شویو وسلوالو مخالفینو کره شمېره څرګنده نه کړه، خو ویل چې په وژل شوو کسانو کې 1428 تنه د داعش ډلې جنګیالي دي او پاتې نور وسلوال طالبان. هغه ویل د طالبانو 280 قومندانان وژل شوي او د داعشیانو 1428 تنه وژل شوي، 192 داعشیان ټپیان شوي دي، د داعشیانو 16 قومندانان وژل شوي او 15 داعشیان نیول شوي دي. جنرال وزیری زیاته کړه چې په دې موده کې د دولت څخه باندې 8500 وسلوال مخالفین ټپیان شوي او نږدې 2000 نور ژوندي نیول شوي دي. د ښاغلي وزیری پر وینا امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې موده کې شاوخوا 10000 ماینونه شنډ کړي او د دولت د وسلوالو مخالفینو د سد پاسه 1100 تروریستي پیښو مخه نیولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې موده کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوختې مرجوبلې په اړه سونه ویل. د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه د دفاع وزارت د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. جنرال وزیری د غراز وویل چې سکل د دفاع وزارت له فساد سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي او د پوز شاوخوا 2000 منصوبین د مختلفو جرمونو په تور محاکمه کړي دي.
335 نفر به یک سال حبس تنفیذي محکوم شوه.
هغه ویل 315 کسان په یو کال تنفیذي حبس محکوم شوي، 101 کسه له یو کال څخه نیولې تر 15 کلونو پورې په تنفیذي حبس محکوم شوي، 22 تنه تر 15 کلونو تنفیذي حبس محکوم شوي دي، 18 کسان له 15 څخه تر 20 کلونو تنفیذي حبس باندې محکوم شوي دي، 2 تنه د قصدي قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او 198 کسان نقدي جریمه شوي دي.
جریمه نقدي شوم کې
ښاغلی وزیری زیاته کړه چې د دفاع وزارت پر روان مالی کال کې تر اوسه خپل 80% انکشافي او 50% عادي بودیجه لګولې او په نهو میاشتو کې د تدارکاتو په برخه کې نږدې 3 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه په 3 ورځنی عملیاتو کې عامو خلکو ته کوم زیانونه رسیدلي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري. خو د افغانستان او پاکستان یو شمیر ځوانان له خپلو حکومتونو نه غواړي چې د تقابل پر ځای ګډ کار ته مخه کړي. کابل کې د ځوانانو سفیرانو په کانفرانس کې برخوال وویل چې ولسونه د جګړو او سخت دریځې له وجې سخت کړېدلې دي. رحیم ګل څاروان دغه غونډې ته ورغلی و او د دواړو هیوادونو له ځوانانو سره خبرې کړې دي.
په داس حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پام وړ ښې نه دي او د کارپوهانو په باور د پاکستان او افغانستان حکومتونه په بې باورۍ کې دي، خو بل لور ته نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان یو شمېر ځوانان سره جرګه شوي وو او په خپلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو په سمون خبرې کولې. د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو په نوم دې غونډې ته د پاکستان د ځوانانو له بنسټونو 12 غړي بلل شوي وو. د افغانستان هم لسګونو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. دوی ویل چې د دواړو هیوادونو ځوانان قرباني دي او ناسم سیاستونه نور هم ځوانان قرباني کوي. فتح الله کاسی او محمد ایشان د پاکستان له کوټې او پېښور نه په دې کانفرنس کې برخه والو.
ځوانان چې دی هغه د دا خبرې ستړي شولې نن سبا چې دا کم د سیاسي سوچ لري خلک، کم سیاسي مسایل دي، کم بارډر ایشوز دي، هغه ځوانان چې دی هغه ستړي شولې. نن ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید په یو پیس په خواب لاړ شو، موږ په قراری په خواب لاړ شو، موږ د دا جنگو، موږ د فساد، موږ به زار یو.
د ټولو ناول خو موږ زیات کوشش چې دی نو په دې په کار دی چې زمونږ ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن ګیپ دی، د خبرو اترو چې زمونږ کوم کمی دی، زمونږ د یو بل سره ملاب نشته، شریکې دل نشته، نو زیات خو ول مونږ ته شریکې کېدل زیات په کار دي. بل دا ځوان کله په کار دي چې د راتلون کې نسل کوم چې موجوده کوم خلک دي دا غوي په ذهنونو باندې دي کارو کې او دا غوي ذهنونو دي د هغه سيزون نه خالی کې چې کوم دلته کې چې دین او هغه انتها پسندي دلته کې چې دین او هغه جنگ چې دی هغه نور هم سیوا کوي.
په دې غونډه کې بیا د افغانستان ځوانانو له پاکستانی ځوانانو غوښتل چې په خپل حکومت فشار وارد کړي تر څو د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې افغانستان سره همکار شي. ځینو افغان ځوانانو په خپلو بحثونو کې ویل چې سیمه په تیره بیا دواړه هیوادونه د افراطیت له جدي ګواښ سره مخ دي او د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې ځوانان به په حکومتونو فشارونه وارد کړي.
په افراطیت او جګړه کې تر ډیره پورې دواړه غاړو ته ځوانان ډیر شکیل دي چې د ځینو څیړنو پر بنسټ یې په افغانستان کې په اوسنۍ جګړه کې 15 سلنه ځوانان دي. د دغسې یو ناورین د حل لپاره او د دغسې ناورین ته د سولیز پای ټکی د ایښودلو لپاره اړتیا دا وه چې داسې بنسټونه لکه میډیوتیک دوی ځوانان سره راجمع کړي.
دا غونډه د میډیوتیک د دفتر په مرسته جوړه شوې وه. دا دفتر له کلون راهیسې د دواړو هیوادونو ځوانان په خپلو کې سره جرګه کوي. د میډیوتیک د دفتر بشر حمید زازی وای هڅه کوي تر څو د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو یو شبکه جوړه کړي. په دغه شبکه کې به سلګونه ځوانان برخه ولري.
خوشبختانه دې شبکې کې 2013 کې مو د تاجکستان هیواد هم شامل کړلو چې د درې هیوادونو ترمنځ به د سولې سفیرانو شبکه فعال وي او دوی لپاره یو ځانګړی برنامه ده چې عمدتاً هغه کلتوري برنامه ده او زده کړو برنامې دي.
د پاکستانی ځوانانو په ډله کې ځینې نجونې هم شاملې وي. دوی ویل چې افغانستان د خپل تصور په خلاف موندلی دی.
پاکستان سے آتے ہوئے تو بہت سے خدشات تھے، دل میں ڈر تھا،
پاکستان چرا ترم پزڑ میں ویرا وا چ سب کی گی خکل چرا ورا سید مولا لو تک بہر شوم سکون میں احساس کر دا سے میں وان گیر لچ پخپل ہیوات کیم او کومبل ملک تنے ام للی سڈول چ میں دل ت میل ما پالنا وشوا دے ہغه ہ جواب نہ لرما.
د افغانستان او پاکستان د ځوانانو ترمنځ دا ډیالوګ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د مدني ټولنو او ژورنالیستانو ترمنځ هم ورته ډیالوګونه شوي دي او په هر بحث کې له جګړو نفرت ښودل شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د بیت المقدس په حق له د ملګرو ملتونو د عاجلې غونډې په حق له څه نظر لري؟ د دې پوښتنو ځواب هم لږ وروسته په رپورټ کې واورئ، خو مخکې تر دې درته د کندز نه رپورټ لرو. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په درې ورځنیو عملیاتو کې د عامو خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. د همدې موضوع تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
یوه اونۍ مخکې افغان قواوو د قندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات وکړل. په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو چې د عملیاتو په ترڅ کې ویجاړ شوي دي. د امام صاحب د قرغزو جوی بیګم او ګمبت کلو کې درې ورځې سخته جګړه وه چې عام خلک یې له کورونو وتلي وو. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي چې کورونو کې وسلوالو سنگرونه جوړ کړي وو او په هوایی بمباریو کې بشپړ ویجاړ شوي دي. د سیمې خلک وایي چې جګړې ورته زیان اړولې او د ژمي په دغه یخه هوا کې په کنډرو کې اوسیږي. د ګمبت د سیمې یو تن اوسیدونکی خان محمد وایي چې اوس دومره مالي امکانات نه لري چې اولادونو ته پرې خوراکي مواد واخلي، نو کور به څنګه جوړ کړي؟
خانه ما مردم خراب کړه، ما یې خانه سره چی جوړ کړم؟ مرد کاری نیست، کار نیست، حیران میرم سره چوک برادر کاشه با مردم به 200 روپۍ نه میگیره.
زمونږ کورونه ویجاړ شول، زه دغه کور په څه شي جوړ کړم؟ مزدوري نشته، کار نشته او د مزدوري لپاره چې ووزو څوک مو په 200 افغانۍ هم کارته نه بیایي. دوی وایي چې دولت باید ورسره مرسته وکړي. د جوی بیګم یو بل اوسیدونکی فیض محمد وایي چې په جګړه کې ټول کور ویجاړ شوی او پکې موجود د ژوندانه ټول هغه شیان چې دوی درلود له منځه تللي دي.
موږ خو ورځ غواړو، آرامي غواړو، لږ دولنه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هیڅ موږ ته زندگی حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو، کرام باندې کینو، دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولنه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
په تیرو دو کالو کې د جګړو له امله نه یوازې د امام صاحب بلکې د 15 نورو ولسوالیو د ځینو کلو خلک هم بې ځایه شوي دي. یو شمېر یې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته خپلو کنډرو ته ستانه شوي او ځینې نور اوس هم په قندوز ښار کې په کرایه کورونو کې ژوند کوي. دغه بې ځایه شوي خلک چې د ژوند چارې د مالدارۍ او زراعت له لارې سنبالولې اوس په ښار کې ورځنۍ مزدوري کوي. د قندوز کندز والی اسدالله عمر خیل هم وایي چې په زرګونو کورنۍ د جګړو او د وسلوالو طالبانو د تهدیدونو له امله بې ځای شوې دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی وایي چې دوی له مرستندوی موسساتو غوښتي چې دغه ولسوالۍ ته ورشي او د ویجاړو شوو کورونو سروې وکړي.
په مردم خود اطمینان میتیم، بر علاوه که در ساحه امنیت را تامین میکنیم، کسایی که بیجا شده با نیادهای خیریه و دویایی که در قسمت بیجا شده.
خلکو ته ډاډ ورکوو چې نه یوازې په دغو سیمو کې به امنیت ټینګوو، بلکې له بې ځایه شوو او هغو خلکو سره به د ځینو موسساتو په مټ د لومړنیو ضرورتونو مرستې وکړو چې کورونه یې ویجاړ شوي او یا بې ځایه شوي دي. امام صاحب د قندوز شمال لور ته پرته ولسوالي ده چې له تاجکستان سره ګډه سرحدي پوله لري. چارواکي وایي چې له تاجکستان سره په سرحدي ځنګل کې د تاجکستان ترهګر له طالبانو سره په نظامي برخه کې مرستې کوي او په دغو ځنګلونو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د بیت المقدس په هکله د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړېدو انتقاد کړی. ټاکل شوې ده چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لورې په رسمي توګه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د پیژندلو په اړه د پنجشنبې په ورځ ملګري ملتونه بې ساري عاجله عمومي غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه عمومي عاجله غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنې جوړیږي. په همدې اکله پام کوي رپورټ ته.
سلګونو فلسطینیانو نن د غزې په ښار کې د امریکا د هغه ویټو پر خلاف مظاهره وکړه چې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د مصر د یو پریکړلیک پر خلاف کارولی و.
دغه ملي او اسلامي ډلې د دې لپاره راغلي دي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ادارې ویټو رد کړي او وایي چې د امریکا ادارې د فلسطینیانو، عربانو او مسلمانانو پر خلاف یو دریځ غوره کړی دی.
په امنیت شورا کې د امریکا له ویټو نه وروسته په ملګرو ملتونو کې د فلسطین نماینده سبا ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې غوښتنه کړې ده چې پکې د مصر هغه مساوده به وړاندې شي چې د دوشنبې په ورځ د امنیت په شورا کې امریکا ویټو کړی و.
یو ډله هیوادونه د فلسطین د خلکو سره د مرستې دپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې او فعالیتونو د ادارې په بودیجه کې له 1% نه کمه ونډه لري، مګر کله چې هغوی په امریکا تور لګوي چې سولې ته په بشپړ ډول ژمن نه دي، نو د امریکا د خلکو د صبر کاسه نسکوریږي.
د عمومي اسامبلې پریکړه اجرایوي بڼه نه لري، خو د مسودې په ملاتړ یا مخالفت کې رایه ورکول زیاتې سیاسي پایلې لري. اسرائیل بیت المقدس تل د خپلې همیشنۍ پلازمینې په توګه ګڼلې ده، خو فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د یو راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه غواړي. هغوی د سولې په پروسه کې امریکا نور د باور وړ انډیوال په توګه نه مني.
While unfortunately the United States of America
امریکا له بده مرغه زمونږ او اسرائیلانو ترمنځ د یو منځګړی د لوبولو پر ځای پریکړه کړې ده چې ځان یې له اسرائیل نه زیات بللې دی، نو همدا وجه ده چې د یو منځګړی حیثیت له لاسه ورکړې دی، ځکه چې اوس په بشپړ ډول د اسرائیلو په طرف ده.
د ټرمپ اداره وای چې په منځري ختیځ کې د دوو هیوادونو حل تاجمنه ده او د سفارت موقعیت د سولې په خبرو باید هیڅ اغیزه ونه لري. خو په بیت المقدس کې نن یو لوړ پوړي پادری د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یو طرفه پریکړو پر خلاف د بیت المقدس اوسنی حیثیت باید خوندي وساتل شي.
بیت المقدس نه یوازې د سیاسي حاکمیت او پولو موضوع نه ده، بلکې دا له هغه نه زیاته ده. مونږ بیت المقدس ته یوازې له یو سیاسي اړخ نه نشو کتلی، بلکې د میلیاردونو خلکو لپاره یو دینی سمبول هم دی.
د ټرمپ اعلان د امریکا د هغې پالیسۍ نه شاته تګ دی چې له مخې د بیت المقدس سرنوشت د خبرو له لارې باید وټاکل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
اټکل کیږي چې سږکال په ننګرهار کې له باغونو نه زر تنه مالټو حاصل ترلاسه شي. د مالټو ونې په هغو سیمو کې دي چې حکومت پې کنټرول نه لري. ځای خلک د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د حاصلاتو زیاته ګټه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. په جلال آباد کې زموږ همکار ذبیح الله غازی دغه باغونو ته ورغلی او دا رپورټ پې برابر کړی دی.
باغوانان د کال د کړي خواري حاصلات په ډېرې بې صبرۍ راټولوي، ځکه د ګټې وټې ډېرې هیلې په همدې موسم پورې تړلي. د باغ په دننه کې خلکو ته په خوراک پابندی نشته. وطنی مالټی خوږی دی. دا د ننګرهار په بټی کوټ کې د کانال ادارې پورې تړلی د مالټو هغه باغونه دي چې څو کاله وړاندې کېنول شوي او اوس حاصل ته رسیدلی دي. حکومت خلکو ته یو جریب د کال په 800 افغانۍ ورکړي. حاصل باغوان اخلي خوشر داده چې د بوټو پالنه بکوي، خو په قابو او ټولو باغونو د حکومت واک نشته.
یاره بټی کوټ ساحه کې خو د کانال ځمکه عمومي چې کومه دا سړکونو د سر لره رسیږي او لاندې بس بیا نشي کولی چې راشي حکومت.
دغلته په 3000 جریبه ځمکه کې د ستروسو د خاندان باغونه کېنول شوي چې یوازې زر جریبه مالټی دي.
اټکل کېږي چې د کانال ریاست د دغه ځمکو نه به سکال تر زر ټنه مالټی ترلاسه شي، خو لویه ننګونه دا ده چې دې باغونو ته د حکومت لاسونه نه ورسیږي. دلته باغوانان وایي هغه څه چې لازمه ده حاصلات یې په لاس نه ورځي.
لکه په یوه خاخ کې دا دواړه، یوه د باغوان او بل هغې په سیمه کې د حکومت د مخالفو وسله والو رسیږي. خو د ډیرو په باور که حالات ښه هم نه دي، خو دې نسل ته د خپل وطن دغه میوه د راتلونکي یو ښه زیری کیدلی شي. چارواکي مني چې په سیمه کې واکمن وسله وال د دغو باغونو نږدې 70% حاصلات په خپلو کې سره ایشي.
دغه د خلک راضي مونږ ته شکایتونه کوي چې تاسو مونږ ته ځمکه اجاره کوي، مونږ نه وسله وال هلته اجاره اخلي، یا هغې مونږ نورې پیسې د وشه په نامه وشه په نامه اخلي، یا مونږ ته د جزې په نامه اخلي، ودش په نامه اخلي، مونږ دا کار کوي. دا مونږ بار بار شریکه کړې ده. مونږ مخکې ویل چې هلته امنیت نشته، ده امنیتي ساحه د ګواښ لاندې ده، ولسوالي اوس نه رسیږي هلته.
وطنی مالټې د جلال آباد ښار سره سره د گاونډ نورو ولایتونو ته ځي. پلورونکي وایي د بټی کوټ مالټې خوږې او ارزانه دي. ګڼ ولسي خلک باور لري چې امن وي او وطنی محصولات نو کمې ده څه.
ګرانو واوریدونکو، نن د چهارشنبې ورځ ده، حتما به منتظر سی چې په ادبي خپرونه کې نن شپه تاسو څه اورئ. نو د ادبي خپرونې کوربه غورځنګ صاحب په سټډیو کې دی، دا به تاسو هغه وي. غورځنګ صاحب ستړی مشي.
نو شبه جان، زه تر هر څه مخه تاسو ته او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادب وږمې د ادبي او هنري خپرونې درنه او زړه ته رانږدې اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورته وایم چې د نن شپې خپرونه کې به زه او زما ګرانه همکاره زیبا جان خادم برخه واخلو او دوی ته به د دوی د خوښي شعرونه ډیکلمه کړو او له دوی څخه به هم واورو. نو مهرباني دې وکړي موږ ته په 202-619-1 او 14 باندې نیم ساعت وروسته ټلیفون وکوي او په خپرونه کې دې برخه واخلي.
مننه غورځنګ صاحب، ساس د کور ودانی او اوریدونکو نه هیله کوم چې خپرونه واوري.
د سو خبرونو سرخط واوري. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا د افغانستان د وضعیت په حق له دغه سازمان رپورت واوري او بحث ورباندې وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند په ارګ اعتراضونه کړي دي. د خاغلی نور د ګوښه کولو د ناوړه عواقبو په حق له جمهوري ریاست ته خبرداري ورکړی دی او ویلي دي چې ارګ د تفاهم او د مسلې د معقول حل په ځای د وختو ډکه لار نیولې ده او جمعیت اسلامي دا ډول سیاست نمنی او د هغې ناوړه عواقب مسؤول جمهوری ریاست ګڼي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن دولتي مطبوعاتو ته ویل ایران به د امریکا بې بنیاده تورونه تعقیب کړي، چې ویلي دي ایران په یمن کې یاغیانو ته وسلې ورکړي دي چې په سعودي عربستان حمله وکړي. پاکستان ویلي دي د هند بحري قواو د هغه پخواني عسکر کورنۍ ته چې په پاکستان کې بندي دي اجازه ورکړې ده چې په زندان کې د خپل زوی سره وګوري. امریکا او کاناډا په راتلونکو میاشتو کې په کاناډا کې په ګډه د 1400 هیوادونو د عالی غونډې بندوبست کوي، چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د خطر د زیاتېدو په مقابل کې خپل اتحاد څرګند کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د بیت المقدس په حق له د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړېدو انتقاد کړی دی او د امریکا د سنا مجلس د مالیاتي اصلاحي سیستم طرح ته مثبته رای ورکړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دایلي خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای منشه.